درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو دي مازیګرنې خبری مجلې تموز اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه خبری ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو یو خبر چې هم د څو شیبې مخکې راستل دی وای چې د سلواکیا په صدر اعظم باندې د سلواکیا په یو ښار کې د دولتي غونډې له پای ته رسیدو وروسته دزی شوی دی چې صدر اعظم په کې ټپی دی څومره معلومات چې د سیرا رسیدلې دي په هغې کې ویل کیږي چې د سلواکیا ولسمشر دغه برید غندلی دی نور جزئیات به وروسته درکول شي د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلونو له امله 430 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده دوی دغلته په سیلونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 115 ته بللی ویلي چې 215 نور ټپیان دي له 4000 نه زیات کورونه نړېدلی دي او همدارنګه تر 2000 زیات کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي تر دې مخکې د حکومت دا کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې وروستیو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 300 تنو زیات بللی و د یو بل خبر له مخې په فراه ولایت کې نن د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او 9 تنه نور سخت ټپیان شوي دي سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې پیښه په بقوا ولسوالۍ کې په یو کور کې چې د ښادۍ مراسم پکې روان و شوې ده دا طالبانو د حکومت د دفاع وزارت تایید کړی چې یوه هلیکوپټر یې په غور ولایت کې لیدلې ده د وزارت ویان نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د هوایی ځواکونو می 18 ډوله هلیکوپټر چې د هریرود په سیند کې د ډوبو شوو کسانو د جسدونو د راایستلو لپاره استول شوي وه له عملیاتو وروسته له تخنیکي ستونزې سره مخ شوي او د بیړنۍ ناستې پر مهال لویدلې ده د هغه په خبره په پیښه کې یو تن مړ شوی دی او 12 نور ټپیان شوي دي د دفاع وزارت په وینا د هلیکوپټر هغه مړی انتقالول چې څو موده مخکې سینته د هریرود سینته د یو فلن کوچ موټر د لویدو په پیښه کې مړ شوی او سینه کې ډوب شوی وو په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې دغلته هلیکوپټر د سین له استنادي دیوال سره لګېدلې ده د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکوونکی ریچارډ برنټ وایي د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د مدني ټولنې په ځانګړې توګه ناروې کې میشتو افغانانو سره دوه ورځې ګټورې غونډې درلودې ښاغلي بنر بیګانه وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې له خپل ګډون څخه ځکه خوښ دی چې یو ځل بیا یې له افغان ښځینه فعالانو څخه الهام واخیست د بشري حقونو د څیړنیز لیګ په نوم یوې ډلې چې په اوسلو کې یې د دې غونډې کوربتوب پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې بحثونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بشري حقونو د سرغړونکو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و وروسته به په دې اړه باندې رپورټ هم ولرو د ریپورټونو له مخې تېره شپه د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایلي سرتیرو او د سختدریزي حماس او نورو فلسطیني ډلو د وسلوالو ترمنځ سخت نښتې شوي دي چې په وروستیو میاشتو کې تر ټولو شدیدې بلل شوي اسرایلي ټانکونه ګڼ میشتو سیمو او په شمال ختیځ کې د سختدریزو د قوي سنګر جبالیا کم تنګو کوڅو ته ننوتلي چې هلته د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخ دي دا حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني متحدې د اسلامي جهاد ډلې وسلوالې څانګې ویلي چې وسلوالو یې د جبالیه په ختیځ کې د سختو نقطو په ترڅ کې یو شمېر اسرایلي پولیس سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي جبالیه په غزه کې یو لاتو لویو کمپونو څخه دی چې په منځني ختیځ کې د عربو او اسرایلو ترمنځ د 1928 کال جګړې وروسته جوړ شوی دی او دا جو بایدن اداري د کانګرس مخکخه غړو ته ویلي چې غواړي اسرائیل ته یو میلیارډ ډالر په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي دا ستاسو جرګې درې غړو پروند خبره وکړه خو لاروخانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیل ته واستول شي دا بایدن اداري پروانه میاش کې د 3500 بمونو یو بل جوپام اسرائیل ته استولې و چې د هر یو بم وزن یې له 900 کیلوګرام زیات وو سپین معنی چې په غزه کې د ملکی وګړو پر تلفاتو اندېښنه خودل د مخکې ویلي و چې اسرائیل ته د بمونو د استولو بهیر درولې ده دا خبرونه دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو ناروی اوسلو کې د افغانستان یو شمیر مدني فعالان د طالبانو له یو شمیر پلوي فعالانو سره راټول شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټر ریچارد بنټ هم دغلته و او په ناروی کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمیر سیاسي فعالانو سره خپلې ناستې ولاړې مثبتې بللې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د بشري حقونو د سار سازمان وایي افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارامه وضعیت یوې بلې حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم دي. همدارنګه به په دې هم خبر شي چې په اوکراین کې د دې هیواد د ازادۍ راډیو د اوکراینی څانګې و څېړنه ښیي چې د دې هیواد پخوانیو چارواکو په دوبۍ کې په ډیر اندازه ملکیتونه اخیستي دي او یو نوی معلومات ښیي چې پکې د پخوانی حکومت ویکتور یاناکوویچ چارواکي هم شامل دي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارد بنټ په ناروی کې له افغان ښځو د مدني ټولنې غړو او یو شمیر سیاسي فعالانو سره ناسته مثبته بللې. بلخوا د بشري حقونو د څېړنې د لیک په نوم یوې ټولنې ویلي چې د دې غونډې کوربتوب کوي او په دې ناسته کې ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب کتاب ورکولې پروسه او په ماشومانو او راتلونکي نسلونو د جګړې د چاپیریال اغیزو په اړه خبرې شوي دي. په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محروم نجونې د دې ډول غونډو پر عملي پایلو ټینګار کوي.
د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنیت د چهارشنبه په ورځ د مې په 15مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ناروی پلازمینه اوسلو کې د بشري حقونو د څېړنې د لیک په نوم یوې ټولنې له لوري په جوړه سوې ناسته کې د مدني ټولنې غړو په ځانګړې توګه په ناروی کې له میشتو افغانانو او د ښځو حقونو له فعالانو سره لیدلي دي. ښاغلي بنیت دا ناستې ځکه مثبتې بللې چې په خبره یې یو ځل بیا یې د افغان ښځو د حقونو له فعالینو الهام خسته دی. بلخوا د بشري حقونو د څېړنو د لیک په نوم یوې ټولنې په خپله اکسپانه د سه شنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه لیکلي چې د دې دوه ورځنۍ ناستې کوربنه ده او ګډونوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو له حقونو څخه د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې پروسې او په ماشومانو او راتلونکو نسلونو د جګړې د چاپیریال د اغیزې په اړه خبرې کړي دي. دغې ټولنې ویلي په دې ناسته کې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو د تمویل له ګواښونو سره مخ افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو د زیاتولو د افغانستان په اړه په دوحه کې د راروانې غونډې او نور مسایل شامل و. د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې دا دوه ورځنۍ ناسته پرون سه شنبه د مې په 14مه پیل شوې ده. په اوسلو کې د دې ناستې سیمې ته څېرمه راغونډ شویو معترضو ښځو ازادي راډیو ته په رالیږلي نومډار کې ویلي چې په دې ناسته کې له مدني ټولنې اسیلا وردک، مومنه یاري، کون کاکړ، کریم امین، فاطمه ګیلانی، د طالبانو د حکومت ملاتړونه بیا د طالبانو د حکومت د تربیت بدني ادارې پخوانی مشر نظر محمد مطمئن، د پوهنتون استادانو فیض محمد ځلان او جعفر مهدوی، متیولا محمدی او یو شمیر نورو ګډون کړای دی. ازادي راډیو د دغې ناستې له اکثرو ګډونوالو نه د ناستې جزئیات پوښتلي خو لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د دغې ناستې یو ګډونوال جعفر مهدوی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې ناسته کې ګډونوال د قاعدې مخه رسنیو سره د مرکه اجازه نه لري. د ناروی حکومت تر اوسه د دې ناستې په اړه رسمي څه نه دی ویلي. بلخوا په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینو فعالانو او له زده کړو محروم نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې ناستې تمه ده چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او زده کوونکې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
تاکړه زمينه برابر شي او د دې حقوق ورکړل شي د دې ترڅنګ د افغانستان اقتصادي حالات په دې باندې څه کار وشي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالارزی بیا وایي چې دا ډول ناستې په هغه صورت کې مثبتې تمامې سي چې عملی پایلې ولري.
دا باید په رسمي ډول دوی باندې فشار وارد شي. لدی غونډه نه متمه ده د ښځو حقونه پکې خوندي شي، د نجونو پر مخ مکتبونه خلاص شي، پوهنتونونه خلاص شي، دوی ته په دفترونو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. نړیوال باید دغه په دې باندې په رسمي ډول لاسلیکونه واخلي.
په اوسلو کې د دې ناستې د ځای مخې ته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو هم اعتراض کړی دی. له دې ډلې په اوسلو کې میشتې او د ښځو د حقونو فعالې مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل:
زه اوس د دې ناستې د هوټل مخې ته ولاړه یم. موږ د دې ناستې خلاف یو. موږ واورېدل چې پرون په دې ناسته کې یو نارویژي چارواکي هم حضور درلود. موږ له دوی هم شکایت لرو. کله چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې بشري حقونه نقض شوي، طالبان ښځو بشر او انسان ته هیڅ احترام نه لري، نو دوی څنګه هر کال طالبان او پلویان دلته راغواړي او غونډې ورسره کوي؟
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت ملاتړ او ځینو افغان سیاسي څیرو ترمنځ په داسې حال کې ناسته کیږي چې د طالبانو حکومت د روسیې تاتارستان په کازان کې د اقتصاد نړیوال فورم په 15مه غونډه کې د دوی د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي د ګډون خبر هم ورکړی دی. ناروې تر دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت چارواکو او د افغان سیاسي څیرو او د ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ ناستې جوړې کړې وې.
و موریدل چې په اوسلو کې چې د ناروی پلازمینه ده، د طالبانو د یو شمیر پلوي فعالانو همدارنګه د ښځو او بشري حقونو د یو شمیر نورو افغان پلویانو ترمنځ غونډه شوې ده چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ هم برخه درلوده او پکې د ښځو او نجونو په حقونو او همدارنګه پر ماشومانو د جګړو پر اغیزو خبرې شوې دي. د ښځو او نجونو د حقونو مسله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع د محل د نړیوالې ټولنې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ یوه د ناندرو او بحث توده مسله ده. نړیواله ټولنه د بشري حقونو او مدني حقونو نړیوال سازمانونه او همدارنګه یو شمیر افغان فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د نجونو پر مخې د څو کلونو راهیسې د ښوونځیو دروازې تړلې او د هیواد نمایي وګړي له زده کړو محروم کړي دي. په نن په افغانستان کې هم نجونې او همدارنګه عام افغانان له طالبانو او حکومت نه غواړي چې د نجونو پر مخ دي ښوونځیو دروازه پرانیسي. د ازادي راډیو یوې اورېدونکي ښکلا شیرزاد له کابل نه په همدې اړه یو پیغام راستولی. دا پیغام اورو.
السلام علیکم ورحمت الله. ازادي راډیو محترم کارکونکو اورېدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې د کابل ولایت نه پیغام پریږدم، پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح وي، مګر اوس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نه شي ویلی او څوک دا نه شي کولی چې راپورونه دي ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي، هغوی سزاګانې ګوري. نه، یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې هم خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه؟
دی ازادي رادیو یو اوریدونکو ښکلا شیرزاد و چې له کابل یې موږ ته پیغام راستولی و. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوله. د ښوونځیو د تړل کېدو نږدې زر ورځې په پوره کېدو دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مخکله ازادي راډیو ناوري په ورستیو کې په بغلان کې درنو سیلابونو سلګونو کسانو ته مرګ شوب لواړول، زرګونه کورونه ونړول او په لسګونو زره کسانې بې کوره کړل. سیلابونه یوازې په بغلان نه بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو، بدخشان، نورستان، فراه، په ګڼو نورو سیمو کې هم راغلي دي او ورانه یو ویجاړې رامنځته کړي. خو د بغلان د ورستیو سیلابونو تر ټولو درانه زیانونه اړولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د می له 11 نه تر 14 پورې په دغه سیمو کې په ځانګړي ډول ماشومانو کې د شدید تنفسي ناروغیو 106 پیښې او د شدید اسهال 115 پیښې ثبت شوي. په بغلان کې د سیلاب ځپلو سیمو زیانمن هم وایي چې په وروستیو سیلابونو راهیسي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته دي او د درملنې لپاره یې کافي اسانتیاوې نه لري. البته په سیلابونو کې ډیر کله د څښاک اوبه ککړېږي او د هغه ستونزه یې چې ګڼ هغه سیلاب ځپلي چې له ګڼو نورو ستونزو سره مخ وي، وروسته د څښاک د پاکو اوبو د موندلو په برخه کې هم له ستونزمنو شرایطو سره لاس او ګرېوان دي. نو فیروزي عزیزي په دې اړه تفصیل اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دغه سازمان روغتیايي ټیمونه د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړي توګه د ماشومانو په منځ کې د ساري ناروغیو د خپرېدو شاهدان دي. د سازمان د سه‌شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې روغتیايي ټیمونو د می له 11 څخه تر 14 پورې په دې سیمو کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 106 او د شدیدو اسهالاتو 115 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سیلابګالو سیمو وضعیت هم نازک دی او زرګونه کسان لا هم بې ځایه سوي او خوراکي توکو سرپناه او عاجلو روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په خبره د بورکی او نهرین ولسوالیو خلک د لوی لارې له ویجاړېدو وروسته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دبلیو ایچ او وایي روغتیايي مرکزونو ته د اړتیا وړ وسایلو د برابرولو او د اوبو له لارې د ناروغیو د خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو تر څنګ څلور روغتیايي ټیمونه د بغلان ولایت په بورکی، نوی بغلان، گذرګای نور ولسوالیو او پلخومبی ښار کې د سیلاب ځپلو اساسي اړتیاوو د ارزولو په حال کې دي. په همدې حال کې په بغلان ولایت کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له سختو سیلابونو وروسته ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. له دې جلې د مرکزی بغلان اوسیدونکو خان الله ازادي راډیو ته وویل چې له وروستیو سیلابونو راهیسې څلور ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
د ما څلور ماشومان چې دوی نجونې دي او دوی هلکان دا دوړ فلم مریضان دي. شفق ماشومان نو د نفس تنګي، سرخکان او د هټه جهاز تنفسي مرزونه دي. ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده. واقعا چې دواګانو څنګه درې څو څو صحیح ټیمونه نشته دي.
د مغلان ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل چې لو ورستیو سیلابونو راهیسي دوا ماشومان په عصبي ناروغي او اخته سوي دي.
موږ له سیلابونو وتښتیدو. زما دوا ځامن ناروغ دي، عصبي تکلیف پیدا کړي
په ورته وخت کې. یو شمېر ډاکټران ټینګار کوي چې له سیلابونو وروسته په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو ډېر احتمال شته او خلک باید د روغتیايي لارښوونو په تعقیب کې جدي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
دوی کولای شي په وقایوي شکل باندې دې مشکل څخه ځان خلاص کړي. اول ډېر کوشش وکړي چې خپل شخصي حفظ الصحه مراعات کړي او دې ترڅنګ هغه ترکاري یا ها خوړه چې دی پخایي هغه باید پاک او صحیح صحیح اوبو سره پریمینځل شي، او همدارنګه هغه اوبه چې استفاده کوي هغه د یو ځل جوش کړي وروسته د هغې نه دی د خوړو څښاک لپاره د هغې څخه استفاده وکړي.
په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلي له خپل وضعیته په شکایت د خپلو ناروغانو لپاره د روغتیایي خدمتونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی و چې په بغلان کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 80,000 کسان بې کوره کړي چې 40,000 ماشومان دي. په افغانستان کې وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو پر بغلان سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو لکه غور، هرات، بادغیس، ننګرهار، تخار او بدخشان اوسیدونکو ته هم درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو رابرسېره کېدو په تور د استرالیا یو وکیل په بند محکوم شوی دی. تاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې وې بلې موضوع ته راسو. د ازادۍ راډیو د یوکراین څانګې لخوا د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ په حکومت کې د اداري فساد په اړه د یو تحقیقاتي رپورټ موندنې ښیي چې د هغه د واکمنۍ په موده کې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د پارلمان یو شمېر غړو او دولتي ادارو کارکوونکو د میلیونونو ډالرو په ارزښت متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ملکیتونه اخیستي دي. په دې اړه د نوریاس نوري تفصیل اورو.
د اوکراین د پخواني کرملن پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د واکمنۍ په موده کې یو شمېر جګپوړو چارواکو د پارلمان غړو او د دولتي ادارو کارکوونکو په میلیونونو ډالر دوبۍ ته انتقال کړي او ملکیتونه یې امپیریل دي. دغو کسانو نه د خپلو شتمنیو راپور ورکړی او نه هم د فساد او له خپلې دندې د ناوړه استفادې یا خیانت په خاطر له رسمي تورونو سره مخ شوي دي. دا د هغه تحقیقاتي راپور موندنې دي چې د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د سکیم برخې برابر کړی دی. له سکیم سره په دې راپور کې په نړۍ کې څه باندې اویا رسنیو مرسته کړې، په دوبۍ کې د زرګونو ملکیتونو په اړه نور جزئیات راټول کړي او هغه یې سره شریک کړي دي. په دې راپور کې تر ډیره د 2020 او 2022 کلونو ترمنځ د ملکیتونو د مالکانو او ورڅخه د استفادې پر چارې تمرکز شوی دی. د اوکراین د پخوانیو چارواکو په ډله کې چې په دغه راپور کې یادونه شوې، د یانوکوویچ د ایکالوژي د پخواني وزیر په ګډون د پارلمان د یو شمېر غړو نمونه ښودل شوي چې د هغه په مشرۍ ګوند پورې تړلي وو. یانوکوویچ په 2014 میلادي کال کې په واټونو کې د خلکو د پراخو مظاهرو په نتیجه کې روسیې ته وتښتید چې تیښته یې د دې سبب شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړي، او بلاخره هم په 2022 میلادي کال کې پر دې هیواد بشپړ یرغل وکړي. د راپور له مخې که څه هم د اوکراین قوانین د دولتي چارواکو په شمول د دې هیواد اتباع له دې نه منع کوي چې په متحده عربي اماراتو کې ملکیتونه وپیري، خو د شفافیت نړیوال سازمان ډیر مخکې د دې یادونه کړې وه چې متحده عربي امارات د غیر قانوني شتمنیو پر یو لوی مرکز بدل شوی دی. لندن میشتي د مالیه او امنیتي چارو د څېړنیز مرکز مشر ټام کیتنګي د ازادي راډیو اوکراین څنګه ته ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې پیسې خوندي او پښتنې نشته. د هغه په وینا هر هغه څوک چې وواړي په خپل هیواد کې له سخت کنټرول څخه ځان بچ کړي، نو له تاریخي پلوه متحده عربي امارات مهم ځای دی چې هلته دا کار کولای شي. د دوبۍ د افشا شوي سند له مخې چې په واشنگټن کې میش دی نړیوالو جرمونو او کړکیچونو په اړه د دفاعي چارو څېړنیز مرکز ترلاسه کړی، او هغه د ناروې د مالی چارو له ای۴۴ رسنۍ او د منظمو جرمونو او فساد په اړه د راپور ورکولو له پروژې سره شریک شوی. موندنې د ثبت شوو څه باندې سلو افشا شوو سندونو پر اساس چې د دوبۍ د ملکیتونو د ثبت د ادارې او همدارنګه د عامه ملکیتونو د نورو شرکتونو څخه ترلاسه شوي برابرې شوي دي. په دغو موندنو کې د اوکراین د پخواني ولسمشر یانوکوویچ د یوې مشهورې څېرې د ایکالوژۍ د پخواني وزیر میکولا زلوچفسکي نوم ښودل شوی چې د وزارت د دندې تر څنګ د طبیعي ګازو د تولید په برخه کې د بوریسما ګروپ په نوم یو لوی شرکت ایجاد کړی و. بوریسما ته د نړیوالو پام هله ډیر واوښت چې د یو غړي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د زوی هنټر بایدن په اړه په متحده ایالاتو کې سیاسي ناندرۍ راپورته شوې. ویل شوی چې زولوچفسکي د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې په دوبۍ کې د 11 میلیون ډالرو په ارزښت دوه عصري اپارټمانونه په دوبۍ پالم سیمه کې پیرلی دي. دواړه ملکیتونه په 2022 میلادي کال کې د هغه د لور انا په نوم شوي دي. نه په خپله زولوچفسکي او نه هم لور په دې اړه د ازادۍ راډیو ایمیلونو ته ځواب ویلی.
د دغه تحقیقاتي راپور لمخې د اوکراین د پارلمان یو شمیر پخوانیو غړو هم په خپلو یا د خپلو کورنیو د غړو په نوم د میلیونونو ډالرو په ارزښت په دوبۍ کې ملکیتونه او جایدادونه امپیرلې دي. د پارلمان د پخوانیو غړو په کتار کې د ویچسلاو بوهسلایف نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي چې هغه او زوی د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ په دوبۍ کې لږ تر لږه 19 اپارټمانونه او د دفترونو ودانۍ پیرلي چې ټول ټال بیې شاوخوا 15 میلیون ډالر ایښودل شوی ده. د ازادي راډیو د اوکراین څنګه د پخواني حکومت د چارواکو د فساد په اړه دغه تحقیقاتي راپور داسې مهال خپروي چې د اوکراین اوسنی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له فساد سره به په کلکه مبارزه کوي. زیلنسکي د تېر کال په اسمبلی میاشت کې ویلو چې له پارلمانه غواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. د هغه په وینا اوکراینی ټولنه د ډیموکراسۍ پر لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
دوستانو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه تاسو د شپې او ورځې وسوریدل شي. د ورځې لخوا په من لندو صفو 1925 شو د شپې لخوا په منځنۍ صفو 12 نبی اوریدل کیږي. مخکې لدین چې تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو ورپسې زما د دری برخې همکار را شو بل نیم ساته خبري مجله درته وړاندې کی یو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد د پوز یو پخانه وکیل دغه پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړی چې په افغانستان کې د استرالیز ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاول برسري کېدو سره مرسته کړې وه. پام وکړئ د ریپورت ته.
په استرالیا کې یو قاضي د دې هواد پوز یو پخانه وکیل د هغه پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیز ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاول برسري کېدو سره مرسته کړې ده. شپیت کلن دیوید مک براید د استرالیا د پلازمینې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 15 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې د قاضي دیوید موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک براید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و 28 میاشتې په بند کې تېروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کیدی شي. د حقونو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوي هر جنګي جنایت په خاطر چې مک براید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په اوو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2020 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان زګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1999 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مک برایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونو چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په چوکاټ کې دنده ترسره کوله ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت
خراب دومره تصویر بیخی تعبیر نسی کېدلای بیخی په زیات اندازه خراب ده. نو له ازادي راډیو د همکارانو څخه غوښتنه ده چې زموږ غږ تر اوسه نه پورې ورسوي. خو نن ورځ له تیزه دا سپه سیاه خلک سوس په سر د اقتدار باندې دي او هغه مشران خلک چې کابل غزنی او له ناوی د ولسوالۍ سره تعلق لري هغه هم د ولسونه یې کړی دي. مکتبونه په نیست حساب دي، لارې په نیست حساب دي، کلینیکونه په نیست حساب دي، هیڅ توجه نه ده ورته سوی. یعنی جمهوریت په وخت کې کدا خلک هر څونه د جمهوریت لاسرسی نه وته کېدو بیا یې هم د خلکو لپاره ډیر کار کړی و. برهان موجوده حکومت ته خلکو ته هیڅ کار نه ده کړی. نو د ازادي راډیو د همکارانو څخه مې د وختونه ستاسو پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات ټول کارکران ته سلامونه وایا. سلامونه ورځ او ورځ زمون کلی خوشو کې یو ناروغي لګیدلې ده چې دلګډ او بل عمل لګیدلې ده. اکثر خلک داسې وایي چې یو قسم وینه ده په انسان کې کمیږي، سپین وینه په نام باندې. دوی وایي چې دا د کوریز او یا ګډ اوبه چې دي دا د وجنه ده لګیدلې ده. تقریبا شل پنځه څلوېښت ورځې پورې دا تبه په ورځې سخته تبه وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.